دا مشال رادیو د وخت د مازګر 15 بجې سوې. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په دې ورستی خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. نن د پنځه بیا زیارت تر زده د 2022 کال د فبروري 18 نیټه ده. پروانه خبرونه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر لټ په پاکستان کې د خبريال نیولو ورسته خبرګونونه په کوټه کې د شاروالۍ څنګه د کارکونکو شکایتونه او د خیبر د بلدیاتي انتخاباتو ورسته حالت بدلون او پر دې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر راپورونه نور هم درته لرو. خو تر څو وړاندې به فرخنده اسد د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل ملګرو د خوشی کولو لپاره سند اسمبلی مخې ته احتجاج دوام لري. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بلینیر او بشرپال بل ګیټس نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی او د ګڼو غربي هیوادونو حکومتونو ویلي روس لا هم د یوکرین سره پر پلو خپلو عسکرو ځای پر ځای کولو ته دوام ورکړی دی. د خبرونو تفصیل د علي وزیر او نورو ملګرو د خوشی کولو لپاره د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلتنن په 15 ورځ هم دوام لري. پرون پرلت د وینا په وخت غورځنګ مشر منصور پښتین اول دا د منلو وړ نه ده چې د خلکو په وژنو تورن کسان د آزاد خو امن غوښتون کې دي په زندانونو کې وي. منصور پښتین د سند له حکومت یو وار بیا غوښتنه وکړه چې د علي وزیر او ملګرو پر ضد مقدمه ختمه او له زندانې خوشی کړي. خو د سند حکومت ویان تزاوها پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې پالی وزیر عدالتي مقدمه روانه ده او صوبای حکومت د خوشی کولو اختیار نه لري. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بلینیر او بشرپال بل ګیټس نن د فبرवरी په 18 اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې وزیر اعظم عمران خان نن له بل ګیټس سره ولیدل. لدې وړاندې د وزیر اعظم د صحت چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په ټوئیټر لیکلی چې بل ګیټس با په هغه هیواد کې د پولیو د ختمولو په اړه د حکومتي هڅو جاج اخلي. د کورونا د سار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر د وربه کوي د احساس پروګرام په اړه به معلومات کوي او د ټولو صوبو د صحت محکمو له مشرانو سره به ملاقاتونه کوي. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بل ګیټس او د هغه د پخوانی میرمنې میلنډا بنسټ له پاکستان سره د پولیو مخنیوي چارو کې مالی مرسته کوي. په پاکستان کې خبريالانو او یو شمېر سیاستوالانو د آنلاین خبری ادارې د مالک گرفتاری غندلې ده. محسن بیگ د فبروري په 14 په اسلام آباد کې د پلټنو فدرالي ادارې اف ای ای لخپل کورا تر نیول ورستو د ترهګری ضد عدالت ته وړاندې کړ. عدالت نوموړی د دریو ورځو لپاره د پښتنو په غرض پولیسو ته وسپاره. د محسن بیگ پر ضد د پاکستان د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید رپورټ درج کړی و. پکې تور پورې کړی چې په یو ټلویزیوني پروګرام کې د هغه پر ضد غلطي او غیر اخلاقی خبرې کړې وي. خو تر گرفتاری ورسته چې محسن بیگ عدالت ته وړاندې کېدون خبريالانو ته ویل چې هغه د وزیر اعظم عمران خان په وینا نیول شوی دی. بلخوا حکومت د نوموړي د دې تور په خبرګون لا هم سن دی ویلي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. په کوټه کې د خاروالۍ ترڅنګ د اوبو نکاسۍ د نظام اداري واسا ملازمینو د خپل تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاج پیل کړی او د فبروري په 14 د کوټې په هاکي چوک کې د مظاهرې ورسته پرلت پیل کړی. پر دې مهال د واسا ملازمینو اتحادی مرستیال مشر حاجی عارف بړې چې مشال رادیو ته وایي
دا احتجاج د دانایل صوبایي حکومت چې دی تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې کې چې موږ تنخواه نسته اور دی په کست ودې چې موږ مجبور کړلو چې موږ وروډو تراوځو 13 میاشتې کې چې موږ او ټیم نسته. اعتبار او هفته پورز دی مزه کې د اختر پورز دی مزه کې چکرونو.
بلخوا د خاروالۍ یو انتظامی چارواکي تارک منګل مشال ریډیو ته ویلي چې د بلوچستان د خزانه وزارت د ټولو ملازمینو د کال د تنخواګانو او نورو خرچو بجټ ګوري او د روان کال لپاره دوی ته یوازې د 3 میاشتو بجټ ورکړل شوی دی او د روانو 3 میاشتو بجټ د ځنډ سره مخ شوی نو ځکه دغو ملازمینو ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. د ګڼو غربي هیوادونو حکومتونو او نیټو ویلي روس له یوکرین سره پر پوله خپل پوځي موجودیت ته دی باوجود زیات کړی دی چې وړاندې ویلي و له یوکرین سره پر پوله خپل عسکر وباسي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکرین د روسي برید په اړه ویره زیاته شوې ده او غربي هیوادونه هڅه کوي دغه مسله د سفارتي لارو هواره کړي. روسي چارواکو نن ویلي د دوی د عسکرو د وستلو لړۍ دوام لري خو د امریکا د یوې شخصي کمپنۍ د سټلایټ عکسونه ښکاره کوي چې د روس د عسکرو د وستلو دعوه ناسمه ده. دغه کمپنۍ چې د تیرو اونۍ راهیسي له یوکرين سره پر پوله د روسي عسکرو ځای پر ځای کېدل ساري. د سټلایټ عکسونو یخکاري چې له یوکرين سره پر پوله نور روسي پوځي سامانونه دی باوجود را روان دي چې لوړاندې نه هلته روسي عسکر موجود دي. او بل خبر دا چې د پاکستان سوپر لیگ د شل اوریزه کرکټ په سیالیو کې بنن پېښور زلمي له اسلام آباد یونایټډ سره لوبه کوي. دا میچ په د پاکستان په وخت ماښام په 9:30 بجو د لاهور په قذافي سټیډیم کې پیلېږي. دا خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. پر روان خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. د علي وزیر د خوشکو لپاره د پښتون ژغورنی غورزنګ احتجاجي پر لټ نن په 15 ورځ روان دي. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین له سند حکومت د علي وزیر پر ضد د مقدمه بیرته اخیستو غوښتنه کړې.
روان ور احسان لسان سړی وژلی دی هغه آزاد کړ هغه ریاست ډیر مهربان دی خو هغه علي وزیر چې امن غواړي هغه به فجر کړی.
اخو د بلوچستان په مرکز کوټه کې د شاروالي کارکونکو د تنخواه نه ترلاسه کولو پر ضد سړکونو تراوتلي او له حکومت د معاش غوښتنه کوي.
ډیر مشکل دی چې د دې مشکل د واجه موږ موبایلونه بند کړی دي، موږ ټکانې بدلی کړی دي، موږ دروازه وټه کیږي کښنیان وراسته وشته وګوره ودار والا خو نه دی ولاړ.
پروان خبرونه کې د سیمه اونړی پاړه پر یو شمیر نور راپورونو سربیره به دا هم واوري چې د ټولو ورځې لکار او روزګار روسته اوسم په ځینو کلیو کې ځوانان په ماشامي کې راغونډیږي او سندري زمزمه کوي. پروان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو لمشال رادیو سره وسه. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د ماښام تر شپږو بجو نه وایز د رادیو بلکې پر بلکې تاسو پر ویب سټ باندې کتلای شئ چې پته ده www.mashalradio.com. او سره زلمړي راپورته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د علي وزیر او د پښتون ژغورنی غورځنګ د نور بندي غړو د خوشکو لپاره د سند اسمبلی مخته د پی ټی ایم احتجاجي پرلت نن هم روان دي. دا پرلت د فبروري ل 13 پیل شوی او ګډونوالي د سند له حکومت غوښتنه کوي چې د علي وزیر پر ضد دي جوړ کړل شوی مقدمه بیرته واخلي. خو د سند حکومت بیا ویلي چې پر نوموړي عدالتي مقدمه روانه ده او صوبایي حکومت د خوشي کولو اختیار نه لري. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان پر استاذ علي وزیر تور دی چې په 2019 او 2020 کلونو کې په کراچۍ کې د ریاست خلاف ویناوې کړې دي خو هغه پر ځان لګیدلی تورونه ردوي. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر او نورو بندي غړو د خوشي کولو او پسند صبح کې د هغوی په ضد جوړې مقدمه بیرته اخیستلو لپاره د سن اسمبلی مخته احتجاجي پرلت دوام لري. په دې پرلت کې ناس خلک د خپلو غوښتنو لپاره نارې وهي او د پی ټی ایم ملي سندري هم ویل کیږي. دا غورځنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ دا احتجاجي پرلت چې د پروري د 13 راهسي روان دي. دا غورځنګ مشر منظور پښتین چې هر ورځ دغه احتجاجي پرلت ته ماسخوتن وینا کوي بیګا د پروري پښپاړسمه په خپل وینا کې وویل
روان ور احسان لسان سړی وژلې دي هغه آزاد کړ هغه ریاست ډیر مهربان دی خو هغه علي وزیر چې امن غواړي هغه به فجر کړی. د پی ټی پی سره د مذاکراتو خبره کوي خو د پی ټی ایم سره د جنگ خبره کوي. د ټی ایل پی پایرونه واپس اخلي څوک یې اخلي صوبایي حکومت یې اخلي خو چې پی ټی ایم وایي راشي وایي صوبایي حکومت د اختیار نشته.
منظور پښتین زیاته کړه چې پاکستان کې د ترهرګرۍ په ضد د جنگ په نوم د پښتنو په وسایلو قبضه شوی.
نن دلته نو اخلا تر خبره پورې ساده وطن خواندي مندې ژاړي هیڅ اسرانه لري په دنیا کې تر ټولو قیمتي ونه چلغزاده او سوت وزیرستان د چلغزې تر ټولو لوی ځنګل دی په هغه قبضه وکړه. د سواد په زمردو او اوس وختونو کې په سیاحي مقامات باندې قبضه وشوي. په در ادم خیل کې د کوېلې د قانونو په میاش میاش په لکونو لاس لاس لکه پینځلس پینځلس لکه په یو یو کان پاتې اخستې شوي. په سماولن کې په دوکۍ او په هارنایي کې چې کوم حالته کوېلا وه په یو ټنګ باندې به اوو ادارو د دوی نه پاتې اخستې.
منظور پښتین یو ځل بیا په سن حکومت او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری غږ وکړو چې علي وزیر په ضد جوړې مقدمه دی بیرته واخلي او هغه رول دی ولوبوي کوم چې په کراچۍ کې د مریم نواز او د هغې خاوند کیپټن صفدر په ضد د کال 2000 د اکتوبر په 19 د پولیسو د مقدمې وروستو پیپلز ګوند لوبولې وو. د سنی اسمبلۍ مخې ته دغه احتجاجي پرلت ته د پروړۍ په 14 د علي وزیر د مور د وینا یو پیغام هم خلکو ته واورولې شو. د علي وزیر مور په پښتنو غږ وکړو چې کراچۍ کې احتجاجي پرلت ته دوام او مرسته ورکړي. د فروری په 14 د سنی اسمبلۍ مخې ته روان د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه پرلت ته د سیاسي ګوندونو او د ښار د بیلابیلو سیمو څخه د خلکو د راتګ لړۍ هم روانه وه. د عوامي نېشنل ګوند په ګڼ شمیر کې غړي د ګوند د سند جنرل سیکرټري یونس بونیری په مشرۍ کې احتجاجي پرلت کې ګډون وکړو او د سند له حکومت یې غوښتل چې د پی ټی ایم غوښتنې دي زر تر زره پوره کړي. یونس بونیری مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چنن علی وزیر خان چې د قومي اسمبلی ممبر دی تیر ډیر وخت نه د کراچۍ په سنټر جیل کې بند دی مختلف ایف آی آر پی کیږي هغه داسې یو ډیمانډ نه دی کړی داسې یو خبر نه دی کړی چې هغه د پاکستان د آئین خلاف وي د ریاست خلاف وي هغه په دې ریاست په چوکاټ کې دننه د خپل محکوم قوم د پاره هغه د خپلو حقوقو خبره کوي زما په خیال دا دومره غټ جرم نه دی. مونږ پښتون تاپوس موومنټ چې کم ځای هم در نه کوي د خپلو مظلوم قوم د پاره کوم آواز اوچتوي مونږ به دا غو ملګرتیا کوو دا غو ملاتړ وکړو.
بلخوا د سن حکومت تر وسه د پی ٹی ایم د احتجاجي پلت پاړه سن دی ویلي. خو د سن حکومت ویان مرتضی وهاب د پروري پشپاړه سما په خپل یو ټویټ کې ویلي وو چې علي وزیر په یو ایف آی آر کې ضمانت ورکړې شوه په داسې حال کې چې بل ایف آی آر هم شته تر وسه به کې ضمانت نه دی شوه. نو دا د سن حکومت کار نه دی چې نیولې شوه او چالان شوه کس خوشی کړی. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
مشال راډیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
زموږ غل مشال راډیو څخوري پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف آی اے خبریال او دیوی خبری ادارې مالک محسن بیگ نیولې دي. یادی ادارې ویلي دا گرفتاری د وفاقي وزیر مراد سید پر شکایت کړي چې پکې نوموړي تور پوری کړي چې محسن بیگ د فروری پر 10 په یو ټی وی چینل کې دغه پاړه سپکې خبرې کړي او پر هغه بے بنیاد الزامونه لګولي چې ورسره د شهرت ته زیان رسیدلې دي. بلخو محسن بیگ لنیول کېدو وړاندې دغه تورونه رد کړي ول. اخوا سیاسي ګوندونو او خبريالانو د هغه د نیولو غندنه کړې ده. په دې حق لنور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي.
د یوې پاکستانی نیوز ایجنسی مالک او صحافی محسن بیگ په گرفتاری سیاسی ډول مخالفت کړي. محسن بیگ د آنلاین په نوم د خبرونو د ایجنسی مالک دی او وخت په وخت په ټی وی چینلونو د تجزیه کار په حیثیت خپل رائے هم ورکوي. محسن بیگ په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت پولیسو ته په 3 ورځې جسمانی ریمانډ ورکړی چې لا هم د هغوی په حراست کې دی. د فروری په 14 سهار د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یا ایف آی اے محسن بیگ د کور نیولو د دغه ادارې سره د محسن بیگ په ضد د وفاقي وزیر مراد سید لخوا یو قانوني رپورټ درج شوی چې پکې د پاکستان الکترونیک کرائمز اکټ ځینې ماده هم درج کړې وي او پکې ویلي محسن بیگ د فروری په 10 په یو ټی وی پروګرام کې د ده مانه مراد سید په ذات ځینې غلطې خبرې چې غیر اخلاقي وي کړې دي او هغه هم په بی بنیاد الزامونو باندې. هم د فروری په 14 سهار 9 بجې مراد سید د ایف آی اے سره رپورټ درج کړو ولې د محسن بیگ په کور د دغه ادارې چاپه هم 9:30 بجې لګېدلې وه. محسن بیگ د گرفتاری وروسته چې عدالت ته وړاندې شو نو ما غزای کی د میډیا سره ځینې خبرې کړې وي او تورې ولګاو د د گرفتاری د وزیر اعظم په وینا شوی دی وای د عمران خان په وینا په ما باندې ډیر زیات تشدد کړي د پولیسو په حراست کې د هغوی په حراست کې هم نه و. د هغوی نه مراد ایف آی اے تحقیقاتي اداره ده. د محسن بیگ د گرفتاری نورستو محسن بیگ ویلی کله چې د کور ته په ساده جامو کې تنان ورلل د محسوسه کړه چې ګنې دا څوک عام خلک دي او ممکنه ده د ته زیان ورسوي نو ځکه هم مزاحمت کړو. پا په دغه وخت کې محسن بیگ گرفتار کیدو ځین ویډیوګان هم په سوشل میډیا خوري شوې دي محسن بیگ تورې جامع چوري په لاس کې ورسره تمانچا ده دو تنانو دې د لاس نیولې او د کور بهر روان کړي محسن بیگ او دغه تنانو په منځ کې ځینې خبرې هم کیږي خو چې محسن بیگ د کور نه داسې او څو قدمه د اداري د تنانو سر په حراست کې مزل وکي تمانچا د یو تن په سر په تیزه سره ووهي چې هغه تن په ځمکه کینی ځینې تصویرانو کې هم ښکاري محسن بیگ تمانچه په لاس کې اوچته نیولې ده او داسې جګینی یو څوک او یا کوم ځای په شیش کړی وي په دغه دوران د محسن بیگ زوی حمزه بیگ هم موجود و خو هغه هم د محسن بیگ د نیولو وروسته د ورځې په پای کې گرفتاره شوې وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری د فروری په 14 په یو ډیجی ټی وی چینل د محسن بیگ د گرفتاری په یو سوال دا ځواب ورکړی دے وای کتا سو په ټی وی او تن تا کنزلې وکړي او غلطه خبر وکړي نو هغه بڅ کوي وشتلې خو نه شي هغه خو پرچا کړی دا مراد سي خپل قانوني اختیار استعمال کړی دی د محسن بیگ د گرفتاری په حواله د مسلم لیگ نواز لمشر شاباش شریف په خپل ټوټر لیکلی د محسن بیگ گرفتاری د غندنې وړ ده د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری لخوا د یاد ګوند په ټوټر لیکلی شوی د صحافی محسن بیگ گرفتاری د عمران خان طاقت نه بلکې د هغه کمزوري څرګندوي تجزیه کار نجم سیټي د یو نجی ټی وی چینل سره په خبرو کې د فروری په 14 د محسن بیگ په نیولو خپل نظر وړاندې کړی دی ویلي دي هر کله چې حکومتونه په پریوتو شي په مخالفینو تشدد شروع کی دی وای دا د پاکستان په تاریخ کې اول وار نه دی مونږ وړاندې هم لیدلی چې حکمرانان چې کله په پریوتو ډوبېدو شي د لاس او پی وهل شروع کی او تر ټولو وړاندې تشدد شروع کړي په هغه خلکو چې ور باندې نیوکه کوي د عوامي نېشنل ګوند مرکزی نائب صدر امیر حیدر خان هوتی هم د محسن بیگ د گرفتاری غندنه کړې او د میډیا د بیان د لارې ویلي د صحافي کار تنقید کول وی او حکومت ته درغلې په ګوته کول وی یوازې په دې چې په تنقید کولو صحافیان نیول کیږي نو دا خو جمهوریت نه بلکې د امریت نه هم بدترین حالات دي د پیښور د خبري اعلان او تنظیم خیبر یونین اف جرنالست د جنرال سیکرټري عمران یوسفزی لخوا د جاري شوي خبر تر مخې یونین د محسن بیگ سره د نامناسبه چلن غندنه کوي شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
زموږ غل مشال رادیو څخوري د اسلام آباد خبري اعلانو له موضوع څخه ځو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا حکومت د مالی مشکلاتو بیروزګاری او د کار پر وخت د وژل کېدو په صورت کې د خبري اعلانو د مالی مرستو لپاره په جوړ شوی فند کې د اضافه اعلان کړی دی دا راز صوبای حکومت د نرشزیانو د خیر شګړي او وړو روزګارونو لپاره هم د 100 میلیون روپیو د پانګې منځوري ورکړې ده په دې اړه نور حال د پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي
په خبر کې د خبري اعلان د سازمان په خوانی د خزانه یا فینانس سیکرټری جمیل مومن مشال لیډو ته په دې باب لوای
زیاتره صحافیان په دې وختو کې انتهایی د مشکلاتو ښکار دي یو طرف ته تنخواګانې کم دي بل طرف ته د حکومتي او د مالکانو صد پالیسو د وجې دلته چې کم خصوصي تور بیا مقامی میډیا د نقي ډیر صحافیان پاریخ کړي دي چې چاته چې کم دي د بیمارو مسلې دي څه په داسې شي وي چې مری هم صحافیان د مرګ نه پس چون کې پرایویټ ادارې دي نو بیا دوی اکثر سره نه ملاويږي په منی عمل درآمد شینو د ډیرو صحافیانو چې کم صحافیان د مرګونو ښکار کیږي یا کم صحافیان د زخمیان کیږي په مختلفو حادثاتو کې یا کم صحافیان چې د چا ودونه کیږي خوشاله هم په کې راځي دواړه مرسته د دوی سره کیږي په دې مت کې
د خبريالانو د سازمان خیبر یونین او جرنالیست ترمخه 13 خوښه سلو رکال راسي ټول پاکستان کې په زورګونو خبريالان بیروزګار شوي چې په کې ځنی کسانو نور نور روزګارونو ته هم لاس اچولې او د غرنګ ځنی مطبوعاتي ادارې هم د مالی ستونزې وجی تړلې شوې دي د کابینې د غونډه کې د نرخزیانو معاشي او معاشرتي یا ټولنیز ستونزو او کمول لپاره هم د دوی لپاره 100 میلیونه پنګې منځوري ورکړې شوې ده چې د دوی د وړو روزګارونو درملنې تعلیم او هنر لپاره به کارول کیږي خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو او خیر خګړې لپاره کارکونکي نمکین د حکومت دا ګام ستای خو وايي چې باید حکومت د دوی لپاره په ټولو سرکاري ادارو په خصوصي دغه تاڼو کې ځانګړې ډس یا سانګ هم جوړ کړي
او موږ حکومت نه دغه امید کو چې ترانزندر د پارا هنر از د کولو مواقع هم پدې کې شامل کی چې اغه یو بایزت روزګار عمومي چې کم ناز غانه د یاده سي قسم کارونه دین واغینا پادغه کی شي او بل خواجه سراو د فیسیلیټیشن د پارا او د اغه مدد د پارا یو خصوصي سیل په اړه تاڼه کې جوړ شل شي چې ترانزندر کله تاڼه تخپل اف آی آر درج کولو د پارا زی انو د اغه چې کم ستون سي اغه تمخه ترازی چې اغه نه راضي او فیسیلیټیشن د ډیسک باندې د سې کس ناز هغه د خواجه سرا وینو اب ډیره خی چې هغه د خواجه سرا چې کوم خبرې دي یا مسلې دي نو هغه صحیح طریقې سره اوري.
دغه نرخزیانو تر مخه وړاندې هم د دوی لپاره حکومت دغه ډول پنګ اعلان کړی وي، ولی هغې باندې د حکومت لخوا هیڅ عمل درآمد نه شوی. دوی د حکومت نه غوښتنه وکړه چې دوی سره شوې ژمنې دي سرته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو څخوري زو د خیبر پر لور. په داسې حال کې چې د خیبر ضلع په شمول د خیبر پښتونخوا په اول ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړۍ مرحله بشپړه شوې، په خیبر کې د منتخب شوو کونسلرانو او تحصیل چیرمینانو رسمي نتیجې اعلان شوې دي. د خیبر ډپټي کمشنر او ریټرنینګ افسر له دفتره په جاري شوې اعلامیه کې د تحصیل چیرمینانو په ګډون د ویلیج او نیبرهوډ کونسل لپاره د منتخب شوو امیدوارانو حتمي او سرکاري نوملړ جاري شوې دي. دا چې بلدیاتي یا ځایي حکومتونو ته به څومره پرمختیايي بجټ ټورکول کیږي او د دې پر غاړه به څه ذمہواری وي، په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری له خیبره راکوي.
د فبروري په 15مه نیټه د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسر منصور ارشد له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د پاکستان الیکشن کمیشن د قوانینو مطابق په خیبر ضلع کې د بلدیتي انتخاباتو حتمی او سرکاري نتیجې جاری کړي. په لنډ کوتل کې د تحصیل چیرمین پودا د پاکستان تحریک اصلاحات ګوند شاه خالد شینوار منتخب شوی، او په جمرود کې هم د پاکستان تحریک اصلاحات سید نواب اپریدی منتخب شوی. په باړه کې بیا د جمعیت علما اسلام فی گوند مفتی محمد کفیل منتخب شوی. په خیبر کې په لاندې کچا یعنی یو سل او وسل وخت ویلج او نیبرهوډ کونسل لپاره 1022 کسان منتخب شوی او رسمي نتیجې اعلان شوی. دا چې بلدیاتي ځایي حکومتونه به څومره پرمختیايي بجټ خرج کولی شي او د دوی به څه ذمہواری وي، په دې حکله د خیبر پختونخوا د لوکل ګورنمنټ د ریفارمز یونټ مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي.
مقامی حکومتونو ته به یعنی د قانون تر لاندې ترقیاتی فنډ په مد کې دیرش فیصده فنډ ملاویږي، او دغه فنډ به دغه مقامی حکومتونه د خپل مسایلو په بنیاد باندې په خپل علاقو کې استعمالوي. دې ته موږ یو پروینشل فاینانس کمیشن وایو چې تر کم تر لاندې د آبادی او د غربت او د انفراسټرکچر د کمی د وجې بدی ته ملاویږي. خو دا ځل به دا فنډ دوی ته چې دی په مالی سال یعنی د ویشتم او درویشتم چې کم د جولای نه شروع کیږي دی ته به دغې نه پس ملاویږي.
ګل محمد زیات کړه چې منتخب شو کسانو ته به لومړی د بلدیاتي حکومتونو د کار په اړه باندې تربیت ورکولی شي او دغې نه پس به خپل کار پیلوي.
نو یقینا چې د دې نه وړاندې به دوی لکه ټریننګ هم تل غواړي. دوی به د کونسل نه دغه سکیمونه پیله پاس کوي او دغې به پی سي ونه جوړوي. نو دغه یو طریقه کار دی په هغه بزان به پوهیږي. نو یو ورې چې د دویمه مرحله کې په 27 مارچ کومه مرحله کیږي پای کې ټاکنې وشي، الیکشن وشي، نو بیا به د ټولې صوبې چې کم د دې مقامی حکومتونو سلور کاله ټیم دی هغه به په یوزې شروع شي، نو بیا به په یوزې ختميږي. ځکه کدا اوس د شروع کی او هغه بیا وروسته شروع کوي، نو د دې نه هم بیا لغوند کې د غشانت مشکلات جوړیدلو خدشه ده. نو دغه وجه ده چې دوی بلګ نور هم انتظار کوي څو پورې چې د بل مرحله انتخابات هم وشي.
د لنډ کوتل تحصیل نام منتخب شوی تحصیل چیرمن یعنی د پاکستان تحریک اصلاحات ګوند شاه خالد شینوار وایي چې موږ ته خپلې ذمہواری معلوم دي او هڅه کوو په ښې طریقې سره سرته ورسوو.
سوشل سیکټر کې تجربه لرو، انشاء الله چې روزمره ضرورتو سره کوم لږه تعلق ساتي هغه به موږ په ترجیحاتو کې لگا. تعلیم، صحت، واټر سپلای اینڈ سینیٹیشن هغه به موږ په ترجیحاتو کې، او انشاء الله چې کله موږ ته بجټ میلاو شي دا هغې د سکیمونو نشاندهی د هغې پی سی ون چې کوم تعلقه ډپارټمنټ به هغه جوړوي هغې اپروول به بیا د تحصیل کونسل ذمهداري موږ به هغه ترسره کوو انشاءالله.
د خیبر سیاسي اتحاد مشر شاه فیصل پردی وایي چې اوس به د پارلیمان د غړو نه لاندې کچې ته څه ناڅه اختیارات لاړ شي او دغه منتخب شوي کونسلران او چیرمینان به خلکو لا کارونه ترسره کوي.
چې اسونه شوله او خلکو ته نږدې شول نو دغه سره به عوامو ته ډېر زیاتې فائدې ملوړي شي او لوکر سطح باندې به دغه سره انشاءالله فنډ هم وي. لکه نو کوم چې وړو وړو کورونه دي، کارونه دي، پروجیکټونه دي هغه به د بلدیتي نمایندګان کوي. فاٹک بے زوز دائن تمیم چلک مثال مونگ پہ علاقہ کی تیرا شولو یا بازار زخا خیلو علاقہ شولا یا میدان شولو مونگ دا سے علاقی چھ دیر لرے وے ہو تو سا پورے پکے ہیچ شیم نو حال تا ہم بلدیاتی نمائندگان وٹا کلش والو بلدیاتی نمائندگان موجود دی انشاءاللہ آغای پا خطری کا باندے دو غنور پا نسبت مندے خپر علاقے خدمت اکڑیشی لگا تو سا پورے دے فاٹن زمام نباد دے کبائلو کم محرومی دی آغا بدستور جاری دی سلا چکم فنڈ اعلان شو ہے وہ 1000 ارب روپے منگ دے پر منظور شوی ہوئے سالانہ چکم دے منگ بجٹ ہو آغا منظور شو ہے وہ آغا ٹول بجٹ چدے ہو سا پورے قبائلو تا نر رسے گی
دے خیبر پختونخوا پا ولسو زلو کی تیر کال دے دسمبر پا نولسم انیٹا باندی بلدیاتی انتخابات تر سر شوی او چی پکو محلکو کی پا یو شمیر پولنگ سٹیشنو باندی گڑوڑی رامنستا شوی وا او نتیجے پا کی زندول شوی وی نو پا غی کی ہم دے فبروری پا دیار سمنیٹا ری پولنگ یا د رایو بیا اچول عمل سر ته ورسید او په دویم مرحله کې به د دغه صوبې په نورو اتلسو ضلعو کې هم دا انتخابات سر ته ورسی. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
از مژغله مشال ریډیو خاوري له خیبر زو د کوچ پر لور د بلستان په مرکز کوټه کې د شاروالي کارکونکو د تنخواه نه تر لاسه کولو پر ضد سړکونو تراوتلی او وای لتیرو درو میاشت راهیسی تنخواه یا معاش نه دی ورکول سوی چې لامل د دوی په وینا په کورونو کې لوږه زیاته سوی ده او بلخوا په کوټه ښار کې د صفایي نظام هم ګډوډ سوی دی. بلخوا د شاروالي چارواکي وای چې د خزانه وزارت لخوا په بجټ کې د ځنډ لامل دغه ستونزه رامنځته سوی ده. په دې اړه نور حال له کوټ څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په کوټ کې د میټروپولیټن یا شرولی ترڅنګ د بخوري د ادارې واسا ملازمینو هم د تنخواه یا معاش د ځنډ په ضد په احتجاج لاس پوري کړي او 13 ورځې د کوټ پراکي چوک د مظاهره وروسته پر لټ وکړي. پر دې مهال د واسا د ملازمینو د اتحادیې مرستیال مشر اجي عارف بړي چې و مشال ډیډیو ته وویل چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د محکمې له لورې و دوی ته تنخواهګانې نه دي ورکول سوي چې له امله یې اوس د دوی په کورو کې خوراکي توکي هم کم سوي دي.
دا احتجاج د دانایل ګورمنټ د وجې سره او د دانایل صوبایي حکومت چې دی تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې کې چې موږ تنخواهې نهسته او دوی په کسته دېشې ته موږ مجبور کړلو چې موږ وروډو ته راوځو 18 میاشتې کې چې موږ راوټیم نهسته. اعتبار وو افته پورس دی مزه کی د اختر پورس دی مزه کی چکرونه زمج ملازمان چابیانی پلاس کی والونه خلاصي اور صفایانی کی اور دغه با وجود دغه وټیم باندې یو 15000 وټیم به ملاوی دی پاغو بند دی نظر سخت وغه بند کی مج ملازمان د کرایو والا د مکانو سره وېستل د دکانو والا خپلې قرضې بندې کړلې. یقین منی داسې خلق دی چې خودکشي ته مجبور دي بچانی ورو روډو تراباسي چې مش په دا روډ باندې کښینو خپل بچان وسخه یا خرڅ کوی دلی احتجاج شروع
دی. پرلت د میټروپولیټن یا شاروالۍ د ملازمینو ویناوه چې د ماشینو د نشتوالي او اضافي النونس د نه ادا کولو له امله مالي مشکلات زیات شوي دي.
ډېر مشکل دی چې د دې مشکل د وجه موږ موبایلونه بند کړي دي، موږ ټیکانې بدلې کړي دي، موږ دروازه وټکیږي کښنیانو راسته وشتي وګوره ودار والا خو نه دی ولاړ نو زموږ باندې ډېر تنگ دی. په دغه تنګیت په مشکلات په وجه باندې دغه سره لمر پر دا چوک باندې ناست سرکار داسې دی چې پنډ نسته د وفاکس پنډ نه دی راغلی شراسی پر مشینګری و پر دی لګیدل دی نه پر شیل نه دی لګیدل خو دی دغه باندې کښ نن دی سار دی نن دی سار وای څلور میاسه به نور تن خا باندې سر
حکومت خپل ایسه شان سره پاره غنه دی. هر منسران ته معلوم دی سار دلته ماشام په اسلام آباد کې یو د ملازم مسله نه ده. هر شی دغه تر دی ته د کوټ شار ګلیانی روډونه نالیانی راوخه دغه تر دی یو د ملازمینو ته پاره دا مسله نه ده. دی خپل ایسه شان سره پاره غنه دی منسران نو دی خو ته به توجه څنګه وکړي نن خود مرز ده تنخواه په والا سر دا درنه ده. زموږ دا ورټه مسله چې ده تقریبا د 13 میاشتې دا تر ده په هغه والا سر موږ میټینګونه کړي دي د کیټری پیچ سره د سکیټری خزانه سره دوی موږ ته یقین دی انی را کړی وي په هغه باندې هغه دوی پرانه وختل.
په دې اړه چې مکله د شاروالۍ د چارواکو سره تماس ونیوي نو هلته یو انتظامی افسر طارق منګل راته وویل چې دوی د بلوچستان و وزارت خزانه ته د ټول کال د ملازمینو د تنخواګانو او نور خرڅو په اړه بجټ ورکړی وي خو په روان کال کې د یادسي وزارت له لورې د څلور میاشت لپاره و دوی ته بجټ ورکول کیږي خو د روانو څلور میاشتو بجټ یې هم د ځنډ سره مخ شوی دی چې له امله دغه ستونزه رامنځته شوې ده. د شاروالۍ انتظامی افسر طارق منګل وایي چې په تنخواګانو کې د ځنډ ځنډ یو لوی وجه دا ده چې د لوکل کونسل ګرانټ کمیټي غونډه د ناڅرګند وجوهاتو له امله نه ده سوې. په کوم کې چې د هرې څلورې میاشتې د بجټ منظوري ورکول کیږي، د یادونې وړ ده چې د ښاروالۍ د کارکوونکو د احتجاج له امله د تیرې یوې اونۍ راهیسې په کوټ ښار کې د صفایي چارې بند کړل شوي دي، چې له امله د ښار په بېلابېلو برخو کې د کچرو امبارونه راټول شوي او پر سړکانو ګندګي او بدبوی زیاته شوې ده.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال ریډیو څخوري د مازیګر 15:30 بجې سوې. فرخنده صد به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د علي وزیر او نور ملګرو د خوشی کولو لپاره د سن اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. د غورزنګ مشر منظور پښتین د سند له حکومت یو وار بیا غوښتنه وکړه چې د علي وزیر او ملګرو پر ضد مقدمه ختمه او له زندانې خوشی کړي. خو د سند حکومت بیان مرتضی وها پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې په علي وزیر عدالتي مقدمه روانه ده او صوبای حکومت د خوشی کولو اختیار نه لري. د مایکروسافټ شرکت بنسټګر بلیونیر او بشرپال بل ګیټس نن اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان وزیر اعظم دفتر په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې وزیر اعظم عمران خان نن له بل ګیټس سره ولیدل. له دې وړاندې د وزیر اعظم د صحت چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په ټوئیټر لیکلي چې بل ګیټس په هغه هیواد کې د پولیو د ختمولو په اړه د حکومتي هڅو جاج اخلي. د کورونا د سار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر دوره به کوي. د احساس پروګرام په اړه به معلومات کوي او د ټولو صوبو د صحت محکمو له مشرانو سره به هم ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې خبریالانو یو شمېر سیاست والانو د آنلاین خبری ادارې د مالک گرفتاری غندلې. محسن بیگ د فبروري په 14 په اسلام آباد کې د پلټنو فدرالي ادارې ایف آی اے له خپل کوره تر نیولو وروسته د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړ. عدالت نوموړی د درې ورځو لپاره د پښتنو په غرض پولیسو ته سپارلې دي. په کوټه کې د ښاروالۍ ترڅنګ د اوبو او نکاسۍ د نظام ادارې واسه ملازمینو د خپلو تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاج پیل کړی او د فبروري په 14 د کوټې په هاکي چوک کې د مظاهرې وروسته پرلت پیل کړی دی. د ګڼو غربي هیوادونو حکومتونو او نیټو ویلي روس له یوکرین سره پر پوله خپل پوځي موجودیت د دې باوجود زیات کړی دی چې وړاندې ویلي وو له یوکرین سره پر پوله خپل عسکر وباسي. دا په داسې حال کې ده چې پر یوکرین د روسي برید په اړه ویره زیاته شوې ده او غربي هیوادونه هڅه کوي دغه مسله د سفارتي لارو هواره کړي. او د پاکستان سوپر لیگ د شلوریزه کرکټ په سیالیو کې به نن پېښور زلمی له اسلام آباد یونایټډ سره لوبه کوي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوري دي چې فرخنده صد وړاندې کوي. اوس زه د اوکراین د ترنګلتیا پر لور. په داسې حال کې د اوکراین له پولو د روسیې له ځای پر ځای سو ځواکونو څخه د ماسکو لخوا د ځینو د بیرته شاتګ ادعا خبره سو. امریکا ویلي چې روسیې له اوکراین سره پر پوله اوس هم لسګونه زر عسکر ځای پر ځای کړي او پر شای نه دي تمبولي. واشنگټن او لندن وایي چې روسیه هر وخت کې دایس پر اوکراین يرغل وکړي، خو ماسکو ویلي چې د اشغال هیڅ نیت نه لري. په دې اړه نور حال د احمد شیبر پر پور کې واوري.
ماسکو د اوکراین له پولیس سره نږدې لا هم خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. دا خبره سپینې مڼې د دې سربېره کړې ده چې روسیې ویلي دي چې د اوکراین له سرحدې د خپلو ځواکونو پر ایستلو لاس پورې کړی دی. لویدیس خپل منځي ډیپلوماتیکي هڅې له دې ویرې زیاتې کړې دي چې روسیه پر خپل ګاونډي برید ونه کړي. ناټو هم له اوکراین سره پر پوله د ځواکونو د وتلو په اړه د روسیې ادعاوې تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د ناټو د سرمنشي په وینا حقایق د ماسکو له رسمي څرګندونو سره سر نه خوري. یانس ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي وویل برعکس داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې خپل ځواکونه زیاتوي. ټاکل شوی ده چې ستولتنبرګ نن د ناتو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري غونډې ته خبري وکړي. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي د ماسکو اعلان ناسم وباله او ویل چې روسیې د اوکراین له پولیس سره د خپلو پوځیانو شمیر تر 2000 پورې زیات کړی دی چې یو شمېر پرون د سرحد ته ورسېدل. دغه چارواکي چې د نوم نشودل غشتنه یې کوله دا هم ویل چې موږ داسې نقشې ترلاسه کوو چې روسیه پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو لپاره هر شیبه ممکن یو غلطه پلمه جوړ کړي.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په
مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو واوري.
زموږ غله مشال رادیو ښاوري او زو د افغانستان د خوست او ننګرهار پر لور. لمړی ز خوست. په خوست کې نړیوال مرستندوی ادارې پروند دی ولایت د مرکز اړوند په زرو بے وس او غریب کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو ویش پیل شو. د سری میاشت نړیوال مرستندوی ادارې د مرستې د جرمني هیواد د سولې کلی په نوم د یو تنظیم له اړخه شروع کړی دی. بلور د خوست یو شمېر اوسېدونکي چې ځوان نارینه د مرستو د ویش پر بهیر نیوکې کوي وایي چې په هر ځل ویش کې ډېر غریبان او بې وسه کسان له مرستو بې برخې پاتې کیږي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
په خوست کې د سرې میاشتې ټولنې د رازکارانو لخوا پر زرو بېوزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاد مرسته د آلمان هیواد د سوری کلی پونوم بنسټ لخوا برابره شوې ده. د سرې میاشتې رازکارانو وویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او یوازې د خوست د مرکز له اړوندو سیمو څخه زر کورنۍ انتخاب کړي دي. د خوست د سرې میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشال راډیو ته وویل د دې مرستو په بستو کې نهه قلمه بیلابیل خوراکي توکي پکې دي.
تاسو وینئ موږ ډېر په مستحق خلکو پسې ګرځېدلی یو او مستحق کسان مو لیکلي دي. نو تقریبا د زرو کورونو مرسته داسې په دوی کې وړه دي، وریځې دي، غوړي دي، دال دي، نخود دي، بوره ده او شین چای، مالګه او صابون، دا شیان مواد، نهه قلمه مواد تقریبا ټول موجود دي. دا موږ دوی سره مرسته کړې.
هغو کسانو چې د سری میاشتې د رضاکارانو پلاس مرسته ترلاسه کړې خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي صبر بیګم وایي دا د دوی لپاره کافي مرسته ده، خو د دوی کورنۍ ډېرې زیانمنې دي او د ژوند په نورو برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
د مرسته ته دومره میخا شول یو خدای بودی کې چې څومره کومک میکسا وکای خو خال دی خدای دغه نه یابود که خو می صدر چش که کومک وکي می قربوني می ته بدیل یمې څنګه لرو می ته خدای یلادو یمی صد کومک وکي می خطر خشولی چې دم رستر چش شیرو کړه خدای دی یابود کی لکه مرسته دی دغه نور اخی خې مرسته تر بلګی چې می ګدا وو تکو
دم رسته یو بل تر لاسه کون کی محمد ابراهیم ویل لاستنه فامیل لري او ډوډۍ ورته پډی رستونز پیدا کوي.
کور کې خو می ستونز ده شوباله سه واړه بچان دی دا شوباله یو دومره و ګوله نه پیدا کړه بیا بیا خېش و دمرش را ته خېش و بیا وس هتی یو څه کار چالو شو هتی بازار کې دا وسالو ګان جوش روان بازار کې خصوم یعنی په کور کې لاس نه پاره.
بلډوري ته یو شمیر به وزله کورنۍ شکایت کوي چې مرسته کوونکو ته پر لپسې ورتک سره سره هم دوی د مرستو په استونو کې نه لیکل کیږي. د خوست خارو سدون کې تیتی ګوله وای
کونډه خزای ما وړي تی مونر پوتي دی نه په داخ کې بغامونه سو خور وړه وړي کې جنا بیا کابل ته لوي وځل کوي به دوه مریض د زړی سره وایدای چې دومره کوما کې میکس را وسی قائم راستي وی کچی شي وی تمه ما ورځ خپل خالته ته لاوما په بازار کې تا کلا واټی کلا وخلم په پیسې کلا دوی ټی کلا وخلم په پیسې وړ کې گزارا به نه پکیږي مړه به مرده ځکه دا خو ځای مدان په داکه بغامونه خور شو یا چې دام لیکل دي دوه درې ورځ تر وخلم مونږ نه لیکي.
د سری میاشتې د سویل ختی زون مسؤل مولوی الیاس خیل ناصری ول دوی لدی مخ کې په میدان وردګو غزنی او د پکتیا مرکز ګرځیدل کې هم زرو زرو کورنۍ ته د خوراکي توکو ورته بستي ویشل دي.
زموږ غله مشال رادیو خبري یو زو جلال آباد. د افغانستان په جلال آباد کې کتاب پلورون کې وای چې په افغانستان کې د طالبانو لوکمنۍ سره سم نه وازی دا چې نوې کتابونه نه دي خبره کړي بلکې کتاب بازار هم په ټاپه درېدلی او لاملونه د تدریسي بهیر ټکنی کېدل او د خلکو کمزوري اقتصاد ګني. د کتاب نوال هم وای چې دوی نس کولای چې د خپل ذوق سره سم کتابونه وپیری. خو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وای چې دوی په ننګرهار کې څلور کتابتونونه د خلکو د مطالعې لپاره پرانستې دي. د کتاب مینوال کولای سي چې خپل ذوق سره سم کتابونه د مطالعه لپاره پامانتي ډول یوسي. په ډیر نور حال په ډیر راپور کې واوري.
په جلال آباد کې کتاب پلورونکي وایي لکه نن چې په افغانستان طالبان واکمن شوي ورسره د کتاب بازار په ټپه درېدلې او لامل یې په تیرو شپږو میاشتو کې د پوهنتونونو او یو شمېر ښوونیزو مرکزونو بندېدل، د خلکو کمزوری اقتصاد، بیکاري او د دولتي مامورینو د تنخواګانو ځنډېدل بولي. مومن خپرندویه ټولنه چې له اوږدو کلونو راهیسې د کتابونو د چاپ تر څنګ په جلال آباد کې کتاب پلورن زه هم لري د کتاب له کمزوري بازار شکایت کوي. د دې ټولنې د تخنیکی چارو مسول هدایت الله دل مشال راډیو توایي
په افغانستان کې یو لوی تحول منسته شو. دغه تحول نو وروسته زمنګ د کاروبار په ټپه ودریدل اومده لامل په افغانستان کې د تدریسي بهیر ودریدل دي. پونتون افغانستان کې رخصت دي، د خلکو د اقتصاد کچه بيخي صفر تر لویدل ده. کچا په اولاد شخصي پونتون ویل شو نو وس هغه حتمن په کورنۍ کې دوه ودری کسو ما شخصته معاشات په ودریدل دي، نو تبه نه په اولاد تعلیم هم نشي کوله. د سلو په اندازه 15% محصلین راضي هم ډیر کمه برخه چې هغه کتاب اخلي کنه نو یا فوټو کاپی کوي یا یو بل خپل چاره سازي کوي.
د کتاب مینوال بیا د کتابونو لوړو قیمتونو شکایت کوي. دیدار احمد مایار چې پښتو ادبیاتو کې ماستری کړي او غواړي چې د پی ایچ ډی لپاره تیاری ونیسي وایي د کتابونو اخیستو توانی للاسه ورکړی دی.
د نورو لوړ زده کړو په خاطر باندې غواړم چې بلابل کتابونه مطالعه کړم او همدارنګه په بازار کې وپیرم، خو له بده مرغه اقتصادي وضعیت داسې بد راغله چې د دې توانی نه لرو چې کتابونه واخلو. او زه اوس خپله اړتیا لرم چې د پی ایچ ډی لپاره چمتووالی ونیسم، بلابل کتابونه په بازار کې واخلم. هغه په بازار کې پیدا کیږي هم ګران تمامیږي. پخوا خو د جمهوریت پر مهال اقتصادي وضع ښه وه، کار روزګار پیدا کېده، له بده مرغه اوس کار روزګار نشته، نو خلک ډوډۍ خوراک ته ایران پاتې دي.
بلخوا د ننګرهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د فرهنګي چارو امیر امرالله امید وایي چې دوی پر جلال آباد ښار سربیره په خوږیانو، غنیخیلو او وډې فارم کې عامه کتابتونونه د مطالعې د مینوالو پر مخ پرانستي. د کتاب مینوال کولای شي چې له کتابتون څخه د امانت په توګه د مطالعې لپاره کتابونه یوسي. نوموړی منی چې د کتاب لوستلو فرهنګ کمزوری شوی، خو په خبره یې هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو ځوانان کتاب لوستنې ته وهڅوي.
د کتابخانې وضعیت تحول سره دومره وایم چې دغه ټولنه چې له کوم وضعیت سره مخ ده، لکه د فقر ده که تنګدستي ده، دې متاسفانه په مطالعې باندې هم منفي اثر کړی دی. هغه ذوق ته زیان رسېدلی دی، خو تمه ده انشاءالله چې دا به بېرته ښه کېږي. موږ ورځ تر بلې د دې شاهدان یو چې خلک لیوالتیا ښیي، کتابتون ته راځي، کتابونه لولي، کتابونه وړي. موږ هم د دې لپاره تسلیم لرو چې کتابتون د غنا لپاره کار وکړو، خلک تشویق کړو، ځوانان تشویق کړو، دې لپاره د کتاب نندارتون جوړ کړو، کتاب تیاتری پرچې جوړې کړو چې د مطالعې فرهنګ ترویج په برخه کې ګټورې تمام شي، تر څو ځوانان وهڅېږي چې مطالعې ته مخه وکړي.
په ننګرهار کې په لسګونو خپرندویه ټولنې په فعالیت بوختې وي چې هر میاشت به یې په لسګونو نوي پښتو کتابونه خپرول او پر ننګرهار سربیره به نورو ولایتونو ته هم استول کېدل. خو د 2021 زیږدیز کال د اگست په نیمایي کې چې پر افغانستان طالبان واکمن شول، ورسره د یو شمیر نورو روزګارونو تر څنګ کتاب بازار هم په ټپه درېدلې دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غلم مشال ریډیو څخه اوري تاسو د خبريالانو په اړه راپورونه واوریدل، او سم د پاکستان کې د خبريالانو ته دور پیښتون زپاره تاسو راپور وړاندې کوو. پاکستان د نړۍ یو له هیوادونو څخه د خبريالانو د حقونو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبريالي لپاره خطرناک ګڼي. هله کې یو خا د یو شمیر خبريالانو د وژنې، تښتونې او وهلو ټکول پیښ رامنځته سوي، نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بیلابیل بندیزونو او زورونو سره مخامخ شوي دي. په 2020 کال کې د دې هیواد په بیلابیلو شهرونو کې خبريالانو د صحافتي ازادۍ او د خپل حقونو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ. دا چې هلته په تیر کال کې د صحافتي ازادۍ په څه حال کې و، په دې اړه د دغه راپور اوریدو ته تاسو پام راګرځوم چې د خبريالانو په احتجاجي نارو پیلېږي. دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي. دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول، او وایي چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوي دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وایي چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے، اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې
په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2021 کال کې لتیر وو میاشتو راځي د غیر اعلانیه بندي ښکار دي. د پاکستان د پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شو خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتشونی واکمنان دي.
مشرف کی حکمرانی تھی ابھی بھی اس کی باقیات کی حکمرانی.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حمید میر له هغه ورسته د کیپیټل ټاک خبرونی له کوربتوب څخه لری کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبريال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوز د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبريال اسد علي تور کور ته د ننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 6 د پاکستان د برښنای رسنیو د نظم ادارې پر پخوانی مشر او پر پوځي اسټابلیشمنت منتقد خبريال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخته بریدوسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبريال متي الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي خو تر اوسه نه دي نیول سوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبريالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبريالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاص پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پاتې راغلی دی. د خبريالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بی پولو خبريالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړی ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د وی خبريالي عاصمه شیرازی پر ضد لکرکی او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه پارسمیشت سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړ یو له هغه ورسته پاسمه شیرازی په سیخله خلاصه کړي چې کله هغه پر بی بی سی اردو به پانی د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي ول. اسما شیرازی مشال لډو ته وای چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګړن ستون سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانہ کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اغوی بریدون شوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر او نکڑی لدوی پر ضد ہر ہر باہ کارول کی که خبریالا یو خزوی نو کنزل ورت کی زورول کی او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کی زما پر کور 2 ځله برید شوې ده. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل خو لبه د مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوې دي.
تر دې وړاندې د بی پول خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چکم خبريالان د دوی په وینا لسرو کرشو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد در باندې کیږي. د پاکستان د خبريالانو مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبريالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي هغه د دې خیال دادي چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمي. نو سوشل میډیا کا ختم سی نو آزادی اظهار او میډیا آزادی دا ختمي جی. حکومت خپل کارکردګي نسته نو هغه برداشتي چې سو کریټیسایز کوي حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې 138 خبريالان وژل شوی دی. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړی نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون باندې خپل کړی دی. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او درسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټه اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او درسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیې، قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکې کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې مادې سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادیو سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوی ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوی دي. همدې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري. په نړیوال کچ ازموږ په اړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅې کیږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي. کله چې د صحافتي ازادیو خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو، بلکې له پرمختللي نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللي هیوادونو هم مخکې ده. کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي، خو د بیپلو خبريالانو نړیواله اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو، امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنۍ او د ازادي په جوړکړي نوملړ کې پاکستان له 1 هیوادونو څخه پر 1 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري. د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري او ستاسو پام د یو کلتوري راپور په لور راګرځوم. د خیبر پښتونخوا د ممندو په کادو کورونو کې ځینې هغه ځوانان چې ټوله ورځ خپل مزدوري وکړي ماښام راغونسي، یو باجا واخلي، بل رباب او بل طبله او ژغولې شروع کړي. له دوی سره شوقي مجلسیان هم ناست وي. دوی دوه درې ساعت خپل شوق پوره کړي او تر نیمې شپې وړاندې خپل کورونو ته روان سي، ځکه چې سهار به بیا په خپل مزدوري پسې وځي. زموږ خبريال شاهنواز ترګزي د کادو کورونو دغه مجلسان خواته ورغلي، له هغوی سره خبرې کړي او سندرې هم ورڅخه ریکارډ کړي دي.
داسا زندگان او ویناوال مایلسیان داسې نه دي چې ګنې دوی د خپل هنر نه روزګار جوړ کړي. خو بس څوک مصری دي، څوک ګاډي چلوي، څوک غر کې کاڼي وباسي او ځینې پکې نور کارونه هم کوي. ما خام د کوزه محمدو په کادو کورنه کې راغون شي، د ټولو ورځې ستومانی د دغه دوه درې غنټو په مایلس دمه کې. دا مایلس هم په کوم واده یا بل خوشحالۍ کې نه دي شوی، بلکې هم دغه کلی د محبت خان لاله په حجره کې هم دغه ځوانان ورغون شي چې شوقي مجلسي هدایت خان پکې ټپا چاربیتا او روستوي پکې لوبي هم وویلې.
یاران دوستان د جمشي غب شپه مونږه ولګي او دغه شانتي نغمه مغمه زمنګ د پښتو د باخیده او زمنګ کلچر دی. رباب مونږه او دغه شي اوجری او مرګری راغون شي او دغه سي پروګرامونه وشي نو ډیر زیات خون کوي.
ربابي سجاد خان د اکسیبیټر نومي ګاډي اپریټر دی. اکسیبیټر ګاډي ته دلته شاول وایل کیږي. باجمار شهابي د بلچی ټاټکی مزدوري کوي او تبلمار چې خان نوید درزی توپ کوي باجا او تبلغ غونکو د خبرو نه معذرت وکړه په محمدو کې څو دیار لسکاله وړاندې داسې محفلونه بنشيو خولي ورستو چې کله عسکري اپریشنونه وشو د سندرو د محفلونو ترڅنګ د ژوند نور کارونه لکه کاروبار تعلیمي ادارې شروع کېدل مشاعره جوړېدل او داسې نور هم ورسره بیا شروع شوه د ژوند دغه کارونه هم د 2014 او 15 کال په دوران شروع خوشو خو البته هغه شن بیا هم نه لکه څنګه چې په خوا کېدل د هدایت خان پوینه چې په خوا به په هر واده او یا کومه بل خوشحالي کې رباب باجا او طبله خامخاغه کېدل خو نن سبا په ځینې وادونو کې دغه محفلونه جوړیږي او زیاتره خلک ډی جی یا کمپیوټري میوزیک غږوي سجاد خان د تیرو 15 کلونو راهسه رباب غږوي زیاتوي چې رباب دوه مشهور ربابي چې په ډبګری په خور کې دیرو او باغیره استاد نومیده د هغه نه زده کړو
او د سې لکان یاران دوستانی او زیشی بس دا شهاب دی خان دی تبلی والا خو به دا مرګر یو د هدایت خان او د ټلیفون نه کول والا چې په ډیوټیم پر خو درالو په شوق دی نو
شوق دی
او
نه نو دا شوق خو تاسو به کار کوي او یا کار تاسو په شوق مسکو خن خو نه دی
رکاوټ خو بکر راځي کله کله او شوق ختمي کی نه
شاګردان نشته
شاګردان د سری دغه دی کنه لا جنید خان دی جاسم دی
ہدایت خان وای دوی چې کله هم پخپلو کې سره غون شي یو تن ته چینی واله کی بل بسکټ یا د خوراک کومبل سیز راوړي او کچا پکې تنخواه خسته وي نو بیا خو پکې کورانه او یا فارمې چرګوټې هم پوخ کی خو دې دغه شانو ترڅنګ د مایلس نه زیات خوندونه خلی نو هغه والی
او کم چې په پیسو غږیږي نو هغه او په دې کې ډیر غټ فرق دی کم یو ساس چې د زړنې او سړې د خپل شوق نه غږی نو هغه ډیر زیات خون کوي
په دغه شپه چې دا مجلس روانو د حجرې په کوټه کې د سازندگان او ویناوالو نه علاوه تماشایان نو او دوی خپل ځانونه په خپل مشغول کړو او هغه هم بس د 2-3 غنټو د پاره وختي دغه پروګرام بنک او دا ځکه هم چې بل سحر وختي به بیا مزدورو پسې وتل چې ګنه د شپې خوب هم پوره شي شانواز ترگزے مشال ریڈیو پیخبر
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویبپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو د ننینه ساته خبرونو د پای شبیر رسیدلې دي یو ځل بیا به ورسو فرخنده ست چې د دې محل د مهم خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي
د علي وزیر او نور ملګرو د خوشی کولو لپاره د سن سملې مخ ته د پښتون ژغورن غورزنګ احتجاجي پر لټنن په 15 ورځ هم دوام لري د غورزنګ مشر منظور پښتين د سند له حکومت یو وار بیا غوښتنه وکړه چې د علي وزیر او ملګرو پر ضد مقدمه ختمه او له زندانې خوشی کړي خو د سند حکومت بیان مرتضی وها پرون په خپل ټوئیټر باندې کلی چې په علي وزیر عدالتي مقدمه روانه ده او صوبې حکومت د خوشی کولو اختیار نه لري د مایکروسافت شرکت بنسټګر بلینیر او بشرپال بل ګیټس نن اسلام آباد رسیدلی د پاکستان وزیر اعظم دفتر په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې وزیر اعظم عمران خان نن له بل ګیټس سره ولیدل لدی وړاندې د وزیر اعظم د صحت چارو سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په ټوئیټر لیکلی چې بل ګیټس په هغه هیواد کې د پولیو د ختمولو په اړه د حکومتي هڅو جاج اخلي د کورونا د سار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر دوره وکوي د احساس پروګرام په اړه به معلومات کوي او د ټولو صوبو د صحت محکمو له مشرانو سره به هم ملاقاتونه کوي په پاکستان کې خبريالانو او یو شمېر سیاستوالانو آن لائن خبری ادارے د مالک گرفتاری غندلی محسن بیگ د فبروری پشپالسم په اسلام آباد کې د پلټونو فدرالي ادارے ایف آئی اے لخپل کور تر نیولو وروسته د ترګریز عدالت ته وړاندې کړ عدالت نوموړی د درې ورځو لپاره د پښتون په غرس پولیسو ته سپارل دي په کوټه کې د خاروالي ترڅنګ د اوبو نکاسي د نظام ادارې واسه ملازمینو د خپل تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاج پیل کړی او د فبروری پشپالسم یې د کوټې په هاکی چوک کې د مظاهری وروسته پرلت پیل کړی دی د غنو غربي هیوادونو حکومتونو او نیټو ویلي روس له یوکرین سره پر پوله خپل پوځي موجودیت د دې باوجود زیات کړی دی چې وړاندې ویلي وو له یوکرین سره پر پوله خپل عسکر وباسي. دا په داسې حال کې ده چې پر یوکرین د روسي برید په اړه ویره زیاته شوې ده او غربي هیوادونه هڅه کوي دغه مسله د سفارتي لارو هواره کړي. او د پاکستان سوپر لیګ د شلوریزه کرکټ په سیالیو کې به نن پېښور زلمي له اسلام آباد یونایټډ سره لوبه کوي.
لدی سره سم د مشال رادیو نن نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. د سبا سهار تر 9 بجو پوري زه احمد شاه زمي د خبرونو ویاند فرخند اسد او تخنیکی همکار اکرام مسکنیار په دې لساس څخه اجازه غواړو چې ورځ مو په خیر او شیشه به ولري. که پرم دې څه په پاتس وس نو د امریکا ژغ دیو رادیو خبرونه اوریدلای سي. تر بیا مو زه په مخه شکم خوشاله شی به ولري. الله مو ملسه.